سلامونه تاسو زموږ غله مشال ریډیو څخه اوري په پښتونخوا کې د ماسپښین 3 بجې سويزه بوريوال کاکړ درته هر کلی وایم. په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او تبصری در خبرو، خو تر هغه وړاندې به د دې سات خبرونه ورو چې زموږ همکار احمد الله به تاسو ته وړاندې کوي. نمړی د مهمو خبرونو سرټکی. وزیر اعظم عمران خان وای د کورونا وایرس د مخ په زیاتیدونکو کیسونو لوجه به احتیاطي لارښوونې سختوي. تحریک لبیک پاکستان له حکومت سره تر کامیاب مذاکرات وروسته خپل احتجاجي درنه ختمه کړې ده، او د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ له خپلو همکارانو د ایران په اټومي تنصیباتو د کاروایی کولو انتخاب په حق له پوښتلې دي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د نومبر په 14 مقام ته په خپل ټلویزیونی وینا کې وویل د کرونا وایرس د مخ په زیاتیدونکو کیسونو لوجبا احتیاطي لارښوونې سختوي، خو لا هم په هیواد کې ټول بند نه اعلانوي. نوموړی وویل مارکیټونه، کاروباري مرکزونه، شادي هالونه نه تړي، او د سکولونو او نورو تعلیمي ادارو د بندولو فیصله یې هم لا نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د تیر میاشتې نه یو وار بیا د کرونا په کیسونو کې زیاتوالی راغلی دی. وزیر اعظم عمران خان په اولس غږ وکړو چې په بازارونو، سکولونو او نورو کاروباری مرکزونو کې د ماسک لازمی اچوي. په پاکستان کې د کرونا وایرس د مثبتو کیسونو شمیره 3,16,000 اوړېدلې ده. د کرونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویب پاڼې له مخې په تیرو 44 ساعتو کې د کرونا وایرس 2,059 نوې پیښې ثبت شوي او 33 کسان ترې مړه شوي دي. د ویب پاڼې تر مخه تر نن سهاره د وایرس نه 2,200 پورې کسان مړه شوي دي او څه باندې 3,44,000 ترې بیرته رغېدلې دي. طبي کارپوهان وایي په پاکستان کې یو ځل بیا د کرونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر په زیاتېدو دی. د تحریک لبیک پاکستان مشرانو له حکومت سره تر کامیاب مذاکرات وروسته د نومبر په 14 د شپې ناوخته خپل احتجاجي درنه ختمه کړې ده. د مذهبي چارو د وفاقي وزیر نورالحق قادری په مشرۍ کې تیر ماښام یو حکومتي پلاوی د لبیک مشرانو سره د مذاکرات وروسته په څلورو نکاتو صلاح شول. په دغو څلورو خبرو کې په راروانو دریو میاشتو کې د پارلمان له لارې د قانون جوړولو وروسته د فرانس سفیر له هیواده ویستل، فرانس ته د پاکستان سفیر نه لیږل، د فرانسوي شیانو په سرکاري توګه بایکاټ اعلان، او د دوی نیول شوی غړي خوشی کول شامل دي. تحریک لبیک پاکستان په فرانس کې د اسلام پیغمبر خاکی شایع کولو پر ضد د نومبر په 15 د راولپنډۍ لیاقت باغ نه تر فیض آباد پورې ناموسي رسالت ریلی راوویسته او بیا هم هلته په درنه کېناستل. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری په گلګت بلتستان کې د نومبر په 14 په یو خبری کانفرنس کې وویل په گلګت کې د نومبر په 15 په شو د قانون سازي اسمبلی انتخاباتو کې پراخه درغلي شوې ده، او دوی به په دې لړ کې قانوني کاروایی کوي. پیپلز پارټي د گلګت بلتستان په 44 انتخابي چوکیو کې 3 ګټلې دي. بلاول بوټو په خپلو خبرو کې وویل د انتخاباتو غیر حتمی نتیجو تر مخه دوی په یو شمیر چوکیو تر ټولو زیات ووټونه ترلاسه کړي وو، خو د شپې تیرېدو وروسته سهار نتیجې بدلې شوې وې. د پاکستان سرکاري ریډیو د 14 نومبر د یو خبر له مخې د غیر سرکاري نتیجو تر مخه په گلګت بلتستان کې پاکستان تحریک انصاف 9 چوکۍ ترلاسه کړي، آزادو کاندیدانو 9، پاکستان پیپلز ګوند 3 او مسلم لیگ نون 2 چوکۍ ترلاسه کړي دي. د مسلم لیگ نواز مرستیال مشر مریم نواز هم د نومبر په 14 په خپل ټویټر پاڼه په ټاکنو د درغلیو تورونه پوري کړي دي، خو وفاقي حکومت بیا دغه تورونه بې ځایه ګرځوي او وایي گلګت بلتستان کې رڼې ټاکنې شوې دي. د راپورونو تر مخه د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ له خپلو همکارانو د ایران په اټومي تنصیباتو د حملې کولو انتخاب په حق له پوښتلې دي. دا په داسې حال کې ده چې د نوموړي د ولسمشرۍ موده ختمېدو ته 2 میاشتې پاتې دي. نیویارک ټایم د نومبر په 14 په خپل راپور کې ویلي د امریکایي ولسمشر په دفتر کې د نومبر په 12 شوي یوې غونډې دوران ډونلډ ټرمپ د مرستیال ولسمشر مایک پینس، د بارانو چارو وزیر مایک پومپیو او د ګډو ځواکونو مشر جنرل مارک میلی په ګډون له یو شمېر نورو همکارانو وپوښتل چې آیا هغه په راتلونکي اونیو کې ورسره د ایران په مرکزي جوهري تنصیباتو د کاروایی کولو انتخاب لري. ورسپاڼه لیکي اعلی چارواکو ولسمشر ټرمپ له فوزي حملې کولو نه په منې کولو سره هغه ته خبرداری ورکړل چې د نوموړي دا ګام د دوی د صدارت په آخري اونۍ کې له یو شمېر شخړې رامنځته کولی شي. د امریکا د فوز یو چارواکي په 12 نومبر رایټرز ته هم د دې راپور پخلی کړی دی. ولسمشر ټرمپ د اټومي انرژي نړیوالی ادارې IAEA د هغه راپور وروسته دا پوښتنه کړې چې ایران د غنی شوو یورینیمو د ذخیره کولو لړۍ جاری ساتلې ده. سپینې ماڼۍ په دې د څه ویلو ډډه کړې. دا اوتر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې احمد الله وړاندې کول. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پر ولس غږ کړی دی چې د کورونا ناروغي بیا زیاته شوی باید چې پر حکومتي لارښوونو عمل وکړي. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو تور پورې کړی چې واکمن تحریک انصاف ګوند د ګلګت بلتستان په انتخاباتو کې درغلي کړي خو هغوی نه مني. جماعت اسلامي وایي اوسنی حکومت پارلمان بې واکه کړی دی او پریکړې بل ځای کیږي.
د حکومت د پاکستان پارلیمنت سرټیټ کړی دی. پارلیمنت آزاد نه دی، پارلیمنت خود مختار نه دی، د ملک د فیصلو مرکز پارلیمنت نه دی.
تجاران وایي په کار د چې د پاکستان او افغانستان ترمنز تجارت له سیاست سره ونه تړل سي.
صرف د زمونږ بد قسمتي ده چې په پاکستان او په افغانستان کې د تجارت هم سیاست سره تړلې شوې ده. دا ډیره دنیا کې چې ده د سیاست سره دا تړلې نه ده.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور ریپورټونه او شننې هم در خبرو او ریډیو ته له مشال ریډیو سره اوسې. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په خبرونو کې مهم اوریدل چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پر ولس غږ کړی دی چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره دی پر حکومتي لارښوونو عمل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ د نورو هیوادونو ترڅنګ په پاکستان کې هم کورونا وایرس یو ځل بیا زیات شوی دی. حکومتي چارواکو د کورونا د مخنیوي لپاره یو شمیر محدودیتونه بیا اعلان کړي دي. په دې اړه نور تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
دا پاکستان سرخار اسلام آباد کې دا این سی او سی یا نیشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینٹر غونډې وروستو وزیر اعظم عمران خان بیگا مطبوعاتو ته وویل چې دا کرونا دوی مرړی د ټولې نړۍ په شان پاکستان کې هم ډیره په تیزۍ روانه ده او تیرو لسو ورځو کې کرونا کیسونه او د دې نه کیدونکو مرګونو کې څلور چنده زیاتوالی راغلی دی. دا چکم دوی مچپا شروع شوه ده. نو ډیر په خفګان دا وایم چې تیر ول لس ورځو کې زمون کرونا کې سونو کې سلور چند زیاتوال راغلي دي. دلته به چې دروازه شپږ و کسان مړ کېدل اوس 25 ته رسیدلی دي او اوس خطر مونږ ته ده. کچره مونږ احتیاط ونه کړو او په احتیاطي لارښوونم عمل ونه کړو نو ویرا ده چې زمون په غټو اسپیتالونو کې به هغه شان زینوی لکه تیر جون کې چې وو. ځکه چې مونږ ګورو وړاندې نه ډېر پتې ځای سره دا وایرس خوریږي. نوموړي وویل چې حکومت د کارخانو جماعتونو او دکانونو د نه بندولو هم پریکړه کړې ده خو باید دغلته کې په احتیاطي لارښوونې یا ایس او پیز عمل درآمد باور کړی شي. مونږ نن یو څو فیصلې کړې دي. امول په دې هم ځان پول پکار دي چې مول خپل اقتصاد هم بچ کول دي. څنګه چې لاکډاون وشي هر شی بند شي نو هغه وخت چې بیا جماعتونو کې وړاندې پشان احتیاط کول دي او چې د کوم سیز نه د خلکو روزګار اغیزمن کیږي هغه به بالکل نه بندو. نو کارخانه دکانونه بالکل نه بندو خو په ایس او پیز به عمل کول وی. حکومت په تاسو ساری چې څوک پې عمل کوي او څوک نه. وزیر اعظم جا تکړه چې په جلسو جلوسونو مکمل بندیز لګولو پریکړه شوې ده. مونږ دا پریکړه وکړه چې په جلسو جلوسونو یعنی د کم کار نه چې د چا روزګارونه نه اغیزمن کیږي ټول به بندو. زمونږ په یوویشتم نوخار کې جلسه وه ختمه وکړه او نورو ته هم وایو چې نه یې کوي ځکه چې دارس ځایونو نه کرونا زر خوریږي. بلې دا چې شادي حالونه کې به 300 نه زیات کسان نه وي او کوشش پکار دی چې بهر پډاګه داسې غونډې وکړي شي نه چې د حال دننه او هوټلې هم نه بندو خو په ایس او پیز به پوره پوره عمل کوو او سکولونو ته هم یوه هفته نور ګورو. که هلته نه کیسونه خورېدل نو یخنۍ چوټیانې به سیوا کړو او د ګرمۍ چوټیانې به کمې کړو. پاکستان کې د کرونا وایرس په اړه معلومات ورکوونکو ویبپاڼې تازه شمیرې تر مخه د نومبر 14 نیټې پورې په ټول پاکستان کې د کرونا ناروغ شمیر 3,08,000 ته رسیدلی دی او د دې نه د مړو شمیر 2,01,000 ته رسیدلی دی او د واپس رغېدو شمیر 3,03,000 نه سیوا دی. ولې تیر 24 غنټو کې د 2100 نه سیوا کسانو کرونا ټیسټونه مثبت راغلي او 19 کسان یې مړه کړي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
تاسو مشال ریډیو ته ورځي است په ګلګت پاکستان کې د نومبر پر 15مه د انساز اسمبلی د قانون ساز اسمبلی لپاره انتخابات تر سره سو. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو په دې انتخاباتو کې تور پورې کړي چې واکمن تحریک انصاف پکې درغلي کړي دي. پیپلز ګوند وایي چې د دوی یو کاندید بریالی شوی و خو د دوی په وینا حکومت یا نتیجې بدلې کړي او خپل کاندید بریالی اعلان کړی دی. د انتخاباتو کمیشن دغه خبره رد کړي او وایي چې دوی لا تر اوسه پورې حتمي نتیجې نه دي اعلان کړي. شانواز ترکزی نور حال راکوي.
د گلگت بلتستان د انتخاباتو نتیجې لا هم په سرکاري ډول خو نه دي اعلان شوي. وړ د غیر سرکاري نتیجو تر مخه تر دې د ملټولو زیات سیټونه ویا څوکۍ په وفاق کې د حکمران ګوند تحریک انصاف اخستلی. د پاکستان پیپلز ګوند لخوا په گلگت کې په دغه انتخاباتو کې د درغلي تورونه هم لګول شوي چې پکې دوی ویلي چې د گلگت بلتستان په دویمه حلقه د دوی د ګوند کاندید جمیل احمد اول کامیابه ګرځېدلی ولی وروسته د شپې نتیجه بدله شوه او د تحریک انصاف ګوند فتح الله یې کامیابه وګرځاو او د دوی کاندید ناکامه کړ. د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری هم ویلي چې حکومت د انتخاباتو په شپه نتیجې بدلې کړې دي او درغلی پکې شوی. شیرباز خان سلیم د گلگت بلتستان اوسیدونکو او یو سماجی کارکون کې دیو ده وو ویل
یو ریټاینګ افسر فورم 47 پیپل پارټي کتان لور کړل هغه کې پیپل پارټي جمیل صاحب غټلې دي او رست 4 بجې نه سار بیا دوه ووټونو نه فتح الله سیکټری جنرال نوټیفیکیشن شوی دی چې نا فتح الله غټلې ده.
د پیپلز ګوند لخوا د دغه تورنو په جواب کې الیکشن کمیشن گلگت بلتستان 13 ورځې ویلو چې یاد ګوند د دوی دفتر سره رابطه وکړي او انتخاباتو کې د درغلي تورن هم رد کړي. د غیر سرکاري نتیجو تر مخه د تحریک انصاف ګوند 100 کوي، پیپلز ګوند 3، مسلم لیگ نون 2 او دغه شان و آزاد کاندیدان هم کامیاب ګرځېدلي. جمعیت العلماء اسلام یو څوکۍ او نور وړو ګوندونو یا اتحادیو هم یو څوکۍ ګټلې خو دغه نتیجې لا هم غیر سرکاري دي او د گلگت بلتستان د الیکشن کمیشن لخوا د جاري شوي خبر تر مخه خلک باید په دغه نتیجو اعتبار ونه کړي او دوی به لنډ وخت کې سرکاري نتیجې جاري کړي. په گلگت بلتستان کې د قانون ساز اسمبلی لپاره په 44 څوکیو په 15 نومبر انتخابات شو چې سرکاري نتیجو ته لا هم انتظار دی. په دې انتخاباتو کې د مسلم لیگ نون لخوا ویل شو چې دوی دغه انتخابات ریجیکټ او یا د منلو نه انکار کوي او دوی تور لګولې چې د دوی هغه تنان چې با اثر او انتخابات په هر صورت غټل هم تحریک انصاف خپل ګوند ته واړول او د دوی الیکټیبلز او یا غټون ګډلې ماته کړه. د گلگت بلتستان یو خبريال مظفر حسین سره مرابطه وکړه ورنمه پوښتل چې دغه تورونه کوم رقم دي چې سیاسي ګوندونو لګولې دي. پوسټل بیلټ یا هغه وټونه چې د ډاکخانې د لارې د گلگت خلکو الیکشن کمیشن ته لیږلي د هغې شکایت هم راغلی دي چې دغه وټونه ګنې بیا حکمران ګوند د خپلو کاندیدانو د فائدې لپاره استعمال کړي خو تر دې دمه دوی سره کوم ثبوت نشته. خو ویل کیږي چې دغه وټونو په ذریعه سره د انتخاباتو نتیجې بدلې شوې او پرون الیکشن کمیشن هم ویلو چې موږ خو تر اوسه پورې نتیجې نه دي جاري کړي او خلکو جشن او یادګټ خوشحالي مانځل شروع کړي. د الیکشن کمیشن گلگت بلتستان لخوا تر دې دمه هیڅ یو د حلقې سرکاري نتیجه نه ده جاري شوې. د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند لخوا د دوی د تکړه سیاستدانانو د وفاداری بدلول یا بل ګوند ته د اړولو او په انتخاباتو کې د درغلي او تورن لا هم شته دي. خو مظفر حسین وای چې هغه وخت چې سرکاري نتیجې راشي معلومه بشي چې دغه ګوندونو په تورن کې څومره صداقت شته. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
په داسې حال کې چې د نومبر پر 2 د حکومت مخالف ګوندونو اتحادیې پاکستان جمهوری تحریک د پېښور کې جلسه اعلان کړې ده. د جماعت اسلامي لخوا هم پر حکومت نیوکې شوي دي. جماعت اسلامي که څه هم په دې اتحاد کې نه ده شامله خو وایي چې د دوی په وینا د پاکستان اوسنی حکومت پارلمان بې واکه کړی دی. د یاد ګوند یو مشر په سوات کې خبري غونډې ته وویل چې د ده په وینا پریکړې په پارلمان کې نه بل ځای کېږي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
سوات بنګوره کې د جماعت اسلامي ضلع دفتر کې سینیټر مشتاق احمد خان چې د یادې پارټۍ صوبایي مشر هم دی خبریالانو ته ویلي چې دوی په سوات کې د احتجاجي جلسې لپاره تیاری شروع کړي. دوی په وینا د احتجاجي جلسې درې اهداف دي: د جمهوریت بالادستي، د پیغمبر اسلام د ناپوس ساتنه او په ملک کې د ګرانۍ او بیروزګارۍ مشکلات. دوی ویل چې موجوده حکومت کې ټولې پیسلې د بل خوانه کیږي او د منتخب نمائندگانو سپکاوی روان دی.
دی حکومت د پاکستان پارلیمنت سر ټیټه کړی دی. پارلیمنت آزاد نه دی، پارلیمنت خود مختار نه دی، د ملک د فیصلو مرکز پارلیمنت نه دی، بلکې راول پنډیر. او دا هغه وجه دا ده چې تاسو وګورئ، دا د آرمی چیف د ایکسټنشن واقعیا، تاسو وګورئ د سن د آی جی دا واقعیا، د فیصلو مرکز د دین اخکارا پته لګی چې پارلیمنت نه دی بلکې بل ځای دی. نو دا خو یو ګوډاګي حکومت دی، یو پپټ حکومت دی، او دی د پارلیمنت ساورنټی دا کمپرومایز کړی ده.
د حکومت مخالف ګوندونو اتحادیه پی ڈی ایم جلسه چې هم په دغه ورځ پیښور کې اعلان شوی، د دغه سوال په ځواب کې مشتاق احمد خان وویل چې دوی دغه ټولې پارټۍ یو شان ګڼي.
دا حفیظ شیخ د پیپلز پارټۍ فایننس منسٹر، دا حفیظ شیخ نن د پی ٹی آئی فایننس منسٹر، دا فواد چودھری د کاف لیگ عہدیدار، دا نن په دې پی ٹی آئی کې عہدیدار دی، دا عمر ایوب د مسلم لیگ وفاقی وزیرو، دا عمر ایوب نن د پی ٹی آئی وفاقی وزیر دی. نو دا کاف لیگ، مسلم لیگ او پی ٹی آئی او پیپلز پارٹی، دا سلور پارٹی نه دی، دا یو پارٹی ده، دا اشرافیه، دا لوٹ مار والا، دا خلکو یو، دا پارٹی ده، لہذا موږ د دې خلاف.
په دې لنډو کې سوات گراسی گراؤنڈ کې د واکمنې پارٹی پی ٹی آئی، بیا د مخالف ګوند مسلم لیگ نون، او اوس د جماعت اسلامي جلسې څه اهمیت ده؟ بیا ولې سواد دومره په سیاسي ډول تود ده؟ دغه پښتنه مو چې په سواد کې د سما ټي وي خبريال او سیړنکار سید شهاب الدین څخه وکړه، نو خاغلی وای
سواد کې یو طرف ته په حکومتونو تجربه ګار، نو بل طرف ته د تحریک د شروع کولو یو مرکز هم ده. په مازی کې هم پاتې شه، اوس هم زده کړم کچري دا تسلسل دي پاتې شي او په ملک کې کوم صورتحال مونږ تخکاری، نو کې دي چې دا تاریخ هم په خپل کامیابی
د جماعت اسلامی جلسے پاڑا د پی ٹی آئی صوبائی اسمبلی غڑے او د ملکن ڈویژن پارٹی مشر فضل حکیم وای
دنیا پارٹی او د شویر 11 نو دلو سر دور سم شین دس زم ب پی ٹی آئی بانی س سات سر نپری باسی او نس من کرف یو ن دولم بر یو الحمدللہ ادل انسان حکومت تے ابین زکال د زم سر پیسن لیکن اس یو زے اگر ٹیم خ خوشحال ہو یو د اسمبلی نہ بار دی جو خپ دی نو دار سر خپل دغه چے ب کرسی نس جوزان او چتی چتی وجب کرسی نس نے بیا یا کر حکومت تے او دا نا کام حکومت تے انشاء اللہ تعالی عمران خان پشان دے مشر وزیر اعظم دنیا کی الحمدللہ ډیر کم لیڈران دي سے پیدا شي من دې چانه سن یې رشتہ د الله د ذات نه لا او نه چانه یری کو
پداسي حال کې چې حکومت په سیاسي جلسو د کورونا وایرس لوجه بندیز هم لګولې د جماعت اسلامي جلسې پاړه ځلې تنظیمي لاس نه دی ویلي خو چارواکي وای چې دوی به په هر حال د حکومت په هدایت او عمل یقیني کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. افغان او پاکستانی چارواکي هیله لري چې د تجارت په زیاتولو او پانګې د موکو په رامنځته کولو سره پر امنیتي مسایلو ولاړې اړیکې به د اقتصادي ګټو پر تعلقاتو باندې ولاړو اړیکو باندې بدلې کړي. په دې لړ کې دواړو خواوو د پارلمانونو غړو او د سوداګرۍ وزارتونو د چارواکو په کچه پر لپسې خبرې کړې دي. دا هلې ځلې تر هغه وروسته زیات شوي چې د پاکستان او افغانستان سوداګري په تیرو 15 کلونو کی دا کال تر ټولو ټیټه کچې ته پریوتی ده. په دې اړه نور تفصیل بشیر ګواشه کړ.
د افغانستان د تجارت وزارت چارواکي وایي پاکستان سره د مذاکراتو په کولو سره هڅه کړي چې سوداګري د سیاسي اړیکو له اغیزا راوباسي. د دې وزارت وایي جاوید دبیر د نومبر په 14 مشال ریډیو ته ویل د اسلام آباد سره د بې ثباته اړیکو او سوداګرو ته د ورپیخو خندونو لکبله د افغانستان مارکیټ د پاکستان له لاسه په وته دی.
روابط تجاری با دیگر
کشورها زمینه دی وای د نور هوادون سره په ځنګړي ډول په شمال کې مو د غونډیو مرکزی آسیا هوادون سره هي اړیکی د دې سبب شوې چې پاکستانی بولنه افغانستان ته کم راوړل شي. زمنګ تجارتان په پاکستان کې ګڼې سوندې لري اوس پاکستان په دې پوه شوی چې دا کار اقتصاد ته زیان اړوي او دا مارکیټ بیلی. له دې امله د سوداګریزو اړیکو د ښه کولو لپاره کوښښونه زیات شوي دي. موږ خبرې کړې دي پاکستانی سوداګرو په افغانستان کې د پانګونې غوښتنه کړې ده. غواړو د پاکستان سره د سوداګرۍ په برخه کې یو قوي تړون ولرو چې دا ټولې ستونزې په اساسي توګه حل کړي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت لخوا مشال ریډیو ته د ورکړل شوو معلوماتو تر مخه په 2013 کال کې افغانستان ته له پاکستانه د 2 بلیون ډالرو مالونه وړل شوي، خو تیر کال دا سوداګري له 1 بلیون ډالرو هم کمه وه. پاکستانی چارواکو دا درک کړی ده. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د نومبر په 15 په ملتان کې خبرلانو ته وویل چې د افغانستان سره د داسې اړیکو ټینګولو هیله لري چې د ترهګرۍ سره د مبارزې تر څنګ پکې تجارت او اقتصادي راکړه ورکړه په سر کې وي.
مستقبل قریب میں پاکستان کا
په نږدې راتلونکي کې وزیر اعظم عمران خان کابل ته ځي. په دې سفر کې بعد ترهګرۍ سره د مبارزې ترڅنګ تر ډیره د اقتصادي همکاریو په زیاتولو خبرې کیږي. د افغانستان او پاکستان امن سره تړلې ده، نو د اړیکو د ټینګولو یو ښه او شریک لارې باید راوباسو.
اسلام آباد او کابل د ترانزیټي سوداګرۍ تړون لري چې لمخې افغانان د هند او نورو هیوادونو څخه د سمندر او بیا د پاکستان د ځمکنۍ لارو او پاکستانیان د افغانستان لارې د مرکزی آسیا هیوادونو سره تجارت کولای شي. د دې ترڅنګ پاکستان هند ته د تلونکو افغان مالونو لپاره واګا سرحد هم پرانستی دی. همداراز د افغانستان سره یې د تورخم، چمن، بادینی، غلام خان، انګورړی او خړلاڅو لارې هم خلاصې کړې دي. خو د سوداګرو لپاره د اسانتیاو پیدا کولو په موخه جوړ شوی د افغانستان او پاکستان د شریک چیمبر اف کامرس یا سوداګری خونی مشر خانجان الکوزی د نومبر په 14 مشال ریډیو ته وویل چې دواړه خواوې باید تجارانو ته د یوې کلنې ویزې پر ځای د ډېرې مودې ویزا ورکړي او پر بندرونو د مال وړونکو ټرکونو ایسارولو وخت دې کم کړل شي.
کوشش وکړي چې سیاست د تجارت نه جدا شي او دواړو ملکونو په کې نقص وکړه. نو اوس دا ذهنیت پیدا شوی دی چې موږ په هغه اقتصادي ظرفیتونو باندې باید فکر وکړو. نو زه موږ ته ډېر امیدواري پیدا شوې ده چې افغانستان حکومت د پاکستان خصوصا د ټیکسټایل سرمایه گزاری او د معدن او زراعت سرمایه گزاری لپاره زیات امکانات په افغانستان کې موجود دي او دولت په ډېر ښو شرایطو باندې د افغانستان دولت د پاکستانی تجارانو لپاره په مزار او هرات او شمال او کابل کې د دې زمینه مخایده چې پاکستانی تجاران مشترکه سرمایه گزاری وکړي په افغانستان کې او هغه پیداوار او هغه محصولات به مرکزی آسیا ته صادر کړي.
د افغانستان او پاکستان اړیکې د روانو بدامنیو له امله خرابې دي. افغانستان پر پاکستان تور پورې کوي چې د افغان طالبانو په ملاتړ سره ترهګري پالي، خو اسلام آباد دا تور ردی او وای پر طالبانو خپل اغیز د سولې لپاره کارولې شي. دغه تورنو او لکبلې رامست شوی بی باورۍ سوداګر پریشان کړی دي. د پاکستان د چیمبر اف کامرس یا سوداګری خونی مشر غړي او تجار زاهد شینواری د نومبر په 14 مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان او افغانستان تجارت به هله زیات شي چې د سیاست له سیوري لري وساتل شي.
او دا صرف د زمونږ بدقسمتی ده چې په پاکستان او په افغانستان کې دا تجارت هم سیاست سره تړلې شوې ده. کنی د انډیا او د چاینا په منځ کې وسوس کې جنگ هم شوې، سیاسي اختلافات هم ډېر لري. خو د دې 13 کلو تجارت چې ده یو په 100 زیات شوې ده. یو ټیم کې دا 18 ډالرو نه 12 کاله مخکې هغه 100 ډالرو نه زیات ده. نو دا ډېره دنیا کې چې ده د سیاست سره دا تړلې نه ده.
مشال ریډیو ته د افغانستان او پاکستان د شریک چیمبر اف کامرس یا سوداګری خونی څخه رسیدلی معلومات ښیي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تر ټولو ډیر تجارت په 2018 کال کې شوی و چې له 3 بلیون ډالرو څخه اوخت. دغه کچې ته د سوداګرۍ بیا رسولو لپاره د دواړو هیوادونو په پارلمانونو کې کمیټې جوړې شوې چې وخت په وخت د تجارانو سره د ملاقاتونو له لارې د دوی ستونزې حکومت ته د حل لپاره رسوي.
د مشال تر څنګ اوسه، د سحر لنه هو، د ماخام تر شپګو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د خیبر د تعلیم محکمې چارواکو ویلي چې دوی هلته په خیبر ضلع کې د ورانوسو سرکاري سکولونو د بیا بحالۍ کار پیل کړی دی. دوی وایي نوي استادان برتي کوي او د ماشومانو د میندو او پلرونو او همداسې استادانو د شریکو اتحادیو په لاس په سکولونو کې سہولتونه برابروي او د دې لپاره فندونه هم جاری کړي دي. د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې په خیبر کې ټول 109 سکولونه د نامنیو په پیښو کې په مکمل توګه اډنګ شوی. تفصیلي فرهاد شینواری وړاندې کوي.
د خیبر ضلع د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې دوی په ټوله ضلع کې د بدامنۍ په وخت ورانو شوو سرکاري سکولونو د بیا رغولو کار روان کړی او نوې عمله هم برتي کوي او چې په کومو سکولونو کې د سهولتونو کمی و هغې ته یې هم فنډونه جاری کړي. د خیبر ضلع د تعلیم محکمې مشر ډسټرکټ ایجوکیشن آفیسر نثار محمد خان مشال ریډیو ته وایي
ډیمیج سکولونه چې کوم دي فلی ډیمیج سکولونه هغه موږ سره تقریبا 109 سکولونه دي او هغه سکولونه چې هغه صحیح سا پروت دا یا ډیمیج شوي دي لږ حساب فل نه دي ډیمیج نو هغه 126 سکولونه دي. په دغه ڈیم اسکولوں کے چکم دے نو 30 اسکولوں کے کار شروع شوی دے او دا چینیز ایڈ وطوی پا دے کہ منگا اگی منگا 50 اسکولوں آگشتے دی نور اے ڈی پی کے اوم سا اسکولوں منگور کڑی دی دا فولی ڈیمیج پا اگی باندے اوم سا کار شروع دے خو دا بلک ٹیم اخلی یخنی مرالا نو انشاءاللہ چھے مکمل بشی خو ٹیم با اخلی دا مسنگ فیسلٹیز والے سربم سے خبر ہو کم چیئر منگا اسکولوں تو فرنیچر ورکو ٹاٹون ورکو دگا رنگی منگا 86,000 بے گن اسکولوں کے معاشمان لا ورک چاہتا ملوشی دی چاہتا بم ان شاء اللہ اب تنی مکے ملوشی اس منگا نو اشتہار ورکڑے دے اور پاگے کے منگ سرے 511 پوسٹوں خالی دی دا دین علاوہ منگ سرے دا ہیڈ ماسٹر 17 والا پوسٹوں خالی دی دا سبجیکٹ اسپیشلسٹ والا 37 پوسٹوں اغم خالی دی پاگا با صوبہ حکومت سے کم دے اگی پخپل لیول باندھ کے اگا ریکروٹمنٹ زمنگ سرے نہ دے اور منگ نو ویکنٹ پوزیشن غست دے اگا منگا ڈائریکٹریٹ اور سیکریٹریٹ تلے گلے دے ان شاء اللہ پاگی باندھے ہم سر کا شروع شی.
نثار محمد خان زیات اکڑا چدوی دا پیرنٹس ٹیچر کاؤنسل یعنی دا ماشومان دا مور پلار استادانو شریکه اتحادیو پلاس باندې په سکولونو کې سہولتونه پوره کوي او ټول ضلع څخه باندې 600 سکولونو ته 40 کروڑ روپۍ جاری کړي.
منګه په میسنګ فیسیلیټیز کې چې هغه پی ٹی سی په ترو باندې هغه دیوالونه جوړړي گروپ لیٹرین جوړړي چتا باؤنڈری وال کم وی هغه چتا ایڈیشنل کلاسونه پر موږ پیسې ورکړي دي. نو په دې لړکیو منګه سره تقریبا 44 کروڑ روپې سکولونو ته لیږلي دي. دې کې څه چې کونه هغه ته ملو دي څه نه دي ملو د چا د بینک اکاونټ غلطو د چا د سکول نوم غلطو د هغې په وجه باندې هغه چې کونه واپس شوي دي نو هغه مونږ کسان ورته کینو دي انشاءالله چې هغه به هم ټیک شي نو هغه به د سکولونو ته لاړ شي. او دغه رنګې دا کم چې میسنګ فیسیلیټیز دي ګروپ لیټرین شو واټر سپلای شو ایڈیشنل روم شو دا الیکٹریفیکیشن شو دا په سکول کې کم کمې دي نو دا به ان شاء الله پوره شي.
سرور پردای د جمرود په یو سرکاري سکول کې استاد دی او دی وای چې اوس د پیرنټس ټیچر کونسل یا د ماشومانو د مور پلار استادانو د شریکي اتحادیه په لاس کومې روپۍ په سکولونو کې خرچ کیږي نو د دې به ډېرې ښې نتیجې راوځي.
ما خلا چې فائدہ ډیر زیات دا وسو وسو دا براہ راست دا کم کمیټی او کونسل چې ته جوړیږي دا براہ راست اختیارمن وی اکه کمرې مرمت وی په کا کڑکای خرابې کړي استادانو کرسی کې ماشومان بینچونه یا کرسی دا پیسې په میدان باندې لیدل کیږي ځکه چې دا چې کوم کونسل دی په دا کې علاقې خلک دي چې چا بچی په سکولونو کې سبق کوي بل چې کوم استادان دي چې اکثر د همدغو علاقو دي انشاءالله تعالی بل دی آن د ریکارډ یو شوي داسې نه چې دا کونسل ته ملاو شي نو دوسې ریکارډ نه باقاعده رجسټر دی په باندې باقاعده د یو یو شی رسید د یو یو په کوم ځای باندې ولګېږي د هر یو شی ریکارډ باقاعده پروت وي او ټیک ټاک اډیټ وی کیږي.
د خیبر د تعلیم محکمې د وینا تر مخې هلته په ټوله ضلع کې دا وخت خواوشا 618 تعلیمي ادارې فعال دي او 1,08,000 ماشومان پکې داخل دي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
مشال ریډیو ته غوږی است په پښتونخوا کې د ماسپښین درې نیمې بجې سوې دي. د خبرونو لنډیز به له احمد الله اورو. لاغ وروسته بیا هم تاسو ته ځینې نور رپورټونه لرو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د نومبر په 14 مقام ته په خپل ټلویزیونی وینا کې ویل د کرونا وایرس د مخ په زیاتیدونکو کیسونو لوجه به احتیاطي لارښوونې سختوي، خو لا هم په هیواد کې ټولبند نه اعلانوي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د تیرې میاشتې نه یو واري بیا د کرونا په کیسونو کې زیاتوالی راغلی دی. په پاکستان کې د کرونا وایرس د مثبتو کیسونو شمیره 3,16,000 نه اوړېدلې ده. د کرونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې له مخې په تیرو 24 ساعتو کې د کرونا وایرس 2,050 نوي پیښې ثبت شوي دي او 3 کسان ترې مړه شوي دي، خو څه باندې 3,40,000 ترې بیرته رغېدلي هم دي. د تحریک لبیک پاکستان مشرانو له حکومت سره تر کامیاب مذاکرات وروسته د نومبر په 14 د شپې ناوخته خپل احتجاجي درنه ختم کړه. د مذهبي چارو د وفاقي وزیر نورالحق قادری په مشرۍ کې تیر ماښام یو حکومتي پلاوی د لبیک مشرانو سره د مذاکرات وروسته په څلور نکاتو سلا شول. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری په گلګت بلتستان کې د نومبر په 14 په یو خبری کانفرنس کې ویل په گلګت کې د نومبر په 15 په شو د قانون ساز اسمبلی انتخاباتو کې پراخه درغلی شوې ده او دوی به په دې لړ کې قانوني کاروایی کوي. پیپلز پارټي د گلګت بلتستان په 40 انتخابي چوکیو کې 3 ګټلې دي، خو وفاقي حکومت بیا دغه تورونه بې ځایه ګرځوي او وایي گلګت بلتستان کې رڼې ټاکنې شوې دي. د راپون تر مخه د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ له خپلو همکارانو د ایران په اټومي تنصیباتو د حمله کولو انتخاب په حق له پختلې دي. دا په داسې حال کې دا چې د نوموړي د ولسمشرۍ مودي ختمېدو ته 2 میاشتې پاتې دي. ورسپانه لیکي اعلی چارواکو ولسمشر ټرمپ له فوزي حمله کولو نه په منې کولو سره هغه ته خبرداري ورکړې چې د نوموړي دا ګام د دوی د صدارت په آخري اونۍ کې یو لوی شخړه رامنځته کولای شي. د پاکستان د کرکټ سپر لیگ پی ایس ایل د 5م پړاو فائنل لوبه بانند لاهور قلندر او کراچۍ کینګز لوبډلو ترمنځ لوبيږي. د کرونا وایرس په وجه په مارچ میاشت کې د پی ایس ایل اخري څلور میچونه ځنډولې شوی وو، کوم چې د تیر خالي ورځنه دوباره شروع شول.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې احمد الله وړاندې کول. او سم د کرونا ناروغي په اړه ځینې رپورټونه تاسو ته وړاندې کوو. د امریکا د مدرنا په نامه یو کمپنی ویلی دی چې دوی د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره یو ویکسین جوړ کړی دی چې د دوی په وینا 95% ګټه رسوونکی دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا په ګډون په نړۍ کې د کرونا وایرس پیښې یو ځل بیا زیاتې شوې دي. په دې اړه تفصیل زموږ همکار عصمت سروان راکوي.
په نړۍ کې د کورونا وایرس د خپرېدو څخه کم یو کال پوره کیږي، خو دا دی په ایله کې اوس د خپرېدونکو وایرس د مخنیوي لپاره واکسین په جوړېدو دی. د مدرنا امریکایي کمپنۍ اجرایي رئیس سټیفن بانسل پرون دوشنبه په یو بیان کې وویل د دوی د واکسین د دریم پړاو نتیجې ښیي چې د کووید 19 په مخنیوي کې بریالی دی. د مدرنا شرکت په وینا دا واکسین په سلو کې 4.5 د کورونا وایرس په وړاندې اغیزمن دی. تمه کیږي چې مدرنا کمپنۍ په راتلونکو اونیو کې په نړۍ کې د دې واکسین د ارزښت کولو غوښتنې ومني. په پام کې ده چې د روان میلادي کال تر پایه پورې چې یو نیمه میاشتې پاتې ده 40 میلیون ډوز واکسین په امریکا کې خلکو ته ورکړل شي. مدرنا خپل واکسین پر کابو 1.5 داوطلبو خلکو آزمویلی چې د کورونا په وړاندې د دغو خلکو مسؤلیت نږدې 95% زیات کړی دی. تیره اونۍ د امریکا فایزر او د جرمني بیو ان ټیک شرکتونه اعلان وکړ چې د دوی له لوري په ګډه جوړ شوی واکسین د کورونا وایرس په وړاندې په سلو کې 90 بریالی دی. د اروپای کمیسون رئیس اورسلا وون پرون وویل دا کمیسون به نن سه شنبه د جرمنی له کیور واک کمپنۍ څخه د 415 میلیون ډوز واکسین درانه ولو فرمایش ورکړي.
خوشاله يم چې یو تازه موافقه اعلانوم. د سه شنبه په ورځ موږ د ټولو اروپایانو لپاره د کورونا وایرس د یو بل واکسین قرارداد تصویبو.
د امریکا د جان هاپکنز په هنتون لشمیرنو سره سم په نړۍ کې په کورونا د اخته کسانو شمیر 55 میلیونو ته نږدې شوی دی. له دې وایرس څخه د مړو شویو کسانو شمیر تر 1.3 میلیون اوښتی دی. سره لدی چې د واکسینونو بریالیو از میشتونو هیلې غوړولې، خو په بیلابیلو هیوادونو کې څه باندې 2 میلیونه انسانانو ته د واکسین د رسیدو لپاره 2 میاشتې وخت اړتیا ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. اوس مهال په یو شمېر هیوادونو کې د کورونا ناروغي په اړه څېړنې روانې دي او ساينس پوهان هڅه کوي چې دا معلومه کړي چې د لوی عمر لرونکو پرتلا په ماشومانو کې د ناروغي د کم شدت څه لاملونه کېدای شي. پامیر ساحل په ماشومانو کې د کورونا وایرس پیښو موضوع ته کتنه کړې ده.
انسانانو ته د خبرېدونکو یو شمیر نورو جراسیمو په څیر نوې کورونا وایرس هم وړو زړو او خځې نر ټولو ته خبرېږي. خو پښتنه داده چې کورونا وایرس تر کوم حده له 18 کلونو کم عمر لرونکي ماشومان ناروغول شي. د دې پښتنې لنډ ځواب د روغتیا نړیوال سازمان WHO د څېړنو په حواله ورکوي او وایي ماشومان او بالغان کټ مټ د لویانو په څیر په کورونا وایرس د اخته کېدو امکان لري او له یو کسې بل ته خپرولای هم شي. د سازمان په وینا شواهد ښیي چې کوچنیان او تر 18 کلونو کم عمر لرونکي کسان د سخت ناروغه کېدو کم امکان لري، خو داسې هم شوي چې د نورو خلکو په څیر ځینې ماشومان هم سخت ناروغه شوي او ان مړه شوي. دلته یو سپیناوی اړین دی چې د کورونا وایرس ناروغي یعنی کووېډ-19 په اړه د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې څېړنې لا هم روانې دي او ساينس پوهان د ځینو پوښتنو غوڅ او کره ځواب لا نه لري. د نوي کورونا وایرس لومړی مثبت پیښې د 2019 زیږیز کال په ډسمبر کې د چین په ووهان ښار کې وموندل شوې. د امریکا د جانز هاپکینز پوهنتون په وینا وایرس په 2 میاشتو کې د نړۍ شاوخوا هر هیواد ته خپور شو او د روغتیا نړیوال سازمان د 2020 زیږیز کال د مارچ پر 18 نړیوال یا جهانی وبایي حالت اعلان کړ. د سازمان په وینا کووېډ-19 ناروغي تر اوسه هیڅ درملنه نه لري او ورڅخه د خلکو ژغورنې لپاره د واکسینو پر جوړولو څېړنې روانې دي. له دې پرته د ناروغۍ د علاج موندلو، د مختلف عمر لرونکو خلکو د وایرس کار کېدو پر تناسب، د عمر او ناروغۍ د شدت پر تړاو او د مړینې کچ په اړه هم څېړنې روانې دي. په برتانیا کې د ماشومانو د ناروغۍ او روغتیا شاهي پوهنځی وایي د کورونا وایرس پیښې تر اوسه له نوي زیږیدلي ماشوم واخله تر کم عمر لرونکو نجونو او هلکانو، زلمیو او بالغانو او لوړ عمر لرونکو ټولو کسانو کې ثبت شوې دي. د پوهنځي په وینا په نړۍ کې تر اوسه د وایرس له ثبتو ټولو قضیو څخه شاوخوا 2% ماشومان ول. د اسلام آباد په شفا نړیوال روغتون کې ډاکټر ناصر خان د می پر 28 مشال راډیو ته ویل د زکام وایرسونو او نورو جراسیمو په څیر کورونا وایرس هر کس ته خبرېدای شي. د وای البته د ناروغي شدت په ماشومان او لوی عمر لرونکو کې مختلف وي.
په هر وایرس کې دا امکان شته چې هغه غټ او ورو ته یو رنګ ولګي. البته دا ده چې لکه غټ سړی ته یا د داسې موقس ته چې ولګي چې هغه سره نور بیماری لري، زړه یا د شکر یا داسې نور بیماری هم وي، دا هغه زیات خرابولی شي، په هغه اثر زیات کولی شي، هغه زیات شدید بیمارولی شي. په ماشومانو کې تر اوسه پورې داسې څه نقشه نه ده. البته انفیکشن پکې شته. پاکستان خبره کوي ته وایم چې پسین کې هغه رپورٹ کړی چې 800 پاوشا ماشومان په دې مرض باندې انفیکشن دي، یعنی ټیسټونه پازیټیو راغلي دي. نیویارک کې 100 ماشومان شي، 2-3 ماشومان زیات نه، او هغه چې بیا وروسته سټډي وشته نو هغه دا معلومه کړه چې دا د نور ضرورت تکلیفونه دا شان دي زیات کرونا عمل نه وي دومره نه.
د امریکا د ناروغیو کنټرول او مخنیوي مرکز په وینا تر 15 کاله زیات عمر لرونکي او لوی دایمي ناروغي لرونکي کسان د سخت ناروغه کېدو له زیات ګواښ سره مخامخ دي. مرکز زیاتوي چې په دایمي ناروغیو کې د سږو پخوانی ناروغي، سخت سالنډي، د زړه جدي رنځونه، د وجود خراب مدافعتي نظام، زیات وزن یعنی چاغوالی، شکر یا ذیابتیس، د پښتورګو هاغه ناروغي چې پکې د ډایلیسس اړتیا وي او د ځیګر رنځونه شامل دي. خټول څېړونکو تر اوسه پر دې یو خلنې دي چې آیا واقعي ماشومان د لویانو پرتل له کم خطر سره مخامخ دي او کڅنګا. ساينسي څېړنیز مجله نیچر د ځنو څېړونکو په حواله وایي په ماشومانو کې د ناروغي د کم شمیر یو لامل دا کېدی شي چې د کورونا وایرس لخبرېدو راهیسي خونځي تړلې دي او میندې پلرونه ماشومان ته ډیر پام کوي. مجله په هانګ کانګ کې د چینایي پوهنتون د ماشومانو د تنفسي ناروغیو څېړونکي ګيري وونګ له خولې وایي داسې هیڅ بایولوژیکي او طبي دلیل نشته چې دا ومنل شي چې ماشومان د کورونا وایرس نخ کار کیږي. د اپریل پر 28 په د لینسټ انفیکشس ډیزیزز نومې ژورنال کې خبره شوې څېړنه هم ښیي چې د چین په شینجن سیمه کې په کورونو کې تر لسو کلونو کم عمر لرونکو ماشومان هم په وایرس اخته شوي ول. نیچر مجله وایي د ماشومانو د کم شمیر دویمه وجه دا کېدای شي چې په زیاتره ماشومانو کې د کووډ 19 ناروغۍ سخت علامات نه څرګندېږي، نو ځکه یې هسې پراخې معاینې یا ټیسټونه نه دي شوي لکه د بالغانو، او همدا وجه ده چې د هغوی د ناروغۍ اصلي کچ هم لا معلوم نه دی. د ساینس پوهانو پر باسونو سربیره د روغتیا نړیوال سازمان او د امریکا د ناروغیو کنټرول او مخنیوي مرکز وایي د لویانو په څیر د ماشومانو لپاره هم احتیاطونه لازمی دي. د دوی په خبره ماشومان هم باید په بیا بیا لاسونه تر 30 سکندونو په صابون ومینځي، مخ پوزې او سترګو ته د لاسونه نوړي، له ناروغانو د ځان لری ساتي، د ټوخي یا پرنجي پر وخت د پوز او خوله پټوي، او د ګڼې ګوڼې ځایونو ته نه ځي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د نور ژبو د سندرغاړو په څیر پښتنو سندرغاړو هم د کورونا وبا په اړه سندرې ولیدې. زموږ همکار نجیب امیر د دې سندرو په اړه یو فیچر رپورټ برابر کړی دی.
نوی کورونا لا یو کلنه شوې نه ده، خو د نړۍ په بیلا بیلو ژبو کې ورته سندرې ویل شوې دي. د نورو ژبو تر څنګ د اردو، هندۍ، فارسی، عربی او پښتو ژبې په کورونایي سندرو کې هم سندرغاړي هڅه کوي ولس د دې وایرس له خطره خبر کړي، خو په یو داسې زړه راښکونکي انداز چې پر خلکو بده همونه لګیږي او هغوی طبي سپارښتنو ته متوجه هم شي. فرهاد دریا د افغانستان د موسیقۍ یو داسې ستوری دی چې د ګاونډیو او سیمې د هیوادونو د موسیقۍ خوښوونکي هم د غږ مینوال دي.
با خنده ها دوباره هوا خوب می شود، ای دوست حال کوچک ما خوب می شود، بگذار چند روز ای یا چند روز، بگذار چند روز ای یا چند روز، در خانه بمانه صمیمانه بمانه، در خانه بمانه صمیمانه بمانه،
هغه په دې سندره کې وایي دا غم چې کورونا جوړ کړی تیرېدونکی دی، دا ماتم پای ته رسیدونکی دی. موږ باید په کور کې پاتې شو، د کور د بندیانو سره مینه وکړو، که یو بل ته وخاندو نو موسم بدلیږي، زموږ کوڅه ځلیږي، ځکه چې زموږ ځای په کور دننه دی او کورونا د باندې ده. سندرغاړی راشد خان هم یو له هغو هنرمندانو څخه دی چې د کورونا په موضوع یې سندرې ویلې دي. هغه په دې اړه مشال راډیو ته وویل،
په کورونا باندې خو ما هم خپل ځان یو د نور احساس یو کلامو چې د هغې د کورونا باره کې هغه ما ریکارډ کړو، بل چې دی دین علاوه مې یو بل هم کلام ریکارډ کړو، دین علاوه نور مې پیغامات خپل ورکړو، او داسې نور ملګرو هم داسې خپل کورونا حوالی سره خپل سندرې وغیرہ ریکارډ کړې وي، موږ اورېدې به دغه ورځو کې. او دا خو یو ډېره ښه خبره چې سندرې په ذریعه سړی هغه خبره او هغه مثال یو مسئله وي هغه عوامو ته په خوږ آواز کې پیش کړي، نو دغه تاثر ډېر زیات وي او په خلکو باندې ډېر زیات زر اثر وکړي.
د سوابۍ د سیمې شاعر عزیز مانیروال وایي د کورونا سندرې اورېدلې او هغه غني چې له دې لارې د ولس زړه ته خبره زر رسېده شي.
دا چې ما د دې سندرې اورېدلې دي، او ارون بچا خو استاد سندرغاړی دی، او دا ټول کرن خان او د دریا سے دا ټول خو میچه ور رسیدلی سندرغاړی دی. نو سندر او شعر خدا شه دی چې ابلاغ تدیر په جانانا انداز زر کیږي، نو ډیره ښه خبره ده چې دغه سندری شاعرانو لیکلی دی او دې زمزمه کړی دی، د دې پکې یو خپل صدا یو خپل کنټریبیوشن دی. نو د دې چې کوم دنو دا ډېر لوی کار کړی دی، او په کار دی چې مزید نور هم داسې ولیکل شي، ځکه چې دا مرض لا شته، چې دا مرض ته وکسین نه دی راغلی، وکسین نه دی راغلی، نو تر هغې پورې ولسونه خبرول غواړي چې یاره تاسو به د دې نه څنګه بچ کېږي. نو د سندرې دا لاره چې دن دا ډېره ښه ده، دا ولسونو ته ضرر رسېږي.
کرونا پتلو راتلو زیاتېږي، شیرین یار مرزا او نہ بدر زما، د کرونا مرز ورکشه، د کرونا مرز ورکشه،
ډاکټران وایي چې کورونا هغه وایرس ته چې ډیر زر د یو نه بل ته تیریږي، نو خلک دې د وس په اندازه کوشش وکړي چې د یو بل نه ټولنیز واټن وساتي. په دې کلیوال مجلس کې سندرغاړي په داسې حال کې خلکو ته وایي چې د یو بل نه لرې اوسئ چې په خپل هم ورته اورېدونکي څنګ پسند ناست. سندرغاړي کرن خان وایي د یو سندرغاړي په حیث د خپل مسؤلیت ګڼلو چې د کورونا له خطرو خپل ولس خبر کړي، ځکه چې د نړۍ د نورو سیمو په شان په پاکستان او افغانستان کې هم یو وار بیا د کورونا دوهمه څپه راغلې ده.
نو په سندرو کې کومګه د عشق او د وطن سره سره په دغه موضوعاتو باندې هم خبره وکړو، دا بده خبره نه ده، ځکه چې دا خو مونږ د ولس خلک یو، د ولس سره تړلي مشکلات دي دغه کنه، څنګه چې مونږ د سولې سندره وایو، د اختر وایو، په ټپه کې د روزي ذکر راغلی دا هغې خبره کوو، د شهیدانو خبره کوو، نو دغه شانتي باید د دې وبا او د دې بدو ساعتونو ذکر هم وشي. نو دا ما کړې وه او نور هنرمندانو هم کړي دي کورې ودان، چونکې د هنر د لارې خبره په لویه کچه باندې خلکو ته رسیږي.
کرن خان یوازې خبرې نه کوي، خلکو ته په یو سندریز پیغام کې د کورونا په اړه سپارښتنې کوي او معلومات ورکوي. په افغانستان او پاکستان کې هم خلک کورونا ځپلي، خو په سیمه کې چین او هندوستان هم له دې وبا زیات کړاوونه لیدلي، په ځانګړي ډول په هند کې. هند له امریکې وروسته دویم لمبر هیواد دی چې کورونا پکې زیات ورانه کړی دی. هندي سندرغاړي هم په خپلو سندرو کې ولس ته پیغام ورکوي چې یوازې د نمستې په انداز کې لاسونه جوړه کوئ، نور جوړ تازه مه کوئ او چا لږې هم مه ورکوئ.
हाथ जोड़ो और जय जिनेंद्र बोलो, शिष्टाचार ही अपनाओ, खुद समझो और समझाओ, शिष्टाचार ही अपनाओ, खुद समझो और समझाओ, जीने दो सब जीवों को, खुद चैन से तुम भी जियो ना, सच्चा जैनी कहता इससे डरो ना, सच्चा जैनी कहता इससे डरो ना, दुनिया हिला दी एक वायरस ने जिसका नाम कोरोना।
شاعر، لیکوال او د رادیو پروګرامونو وړاندې کوونکي لایق زاده لایق وایي د عام ولس پرتله پوهان، لیکوالان او شاعران لازمیختونو زر خبرېږي او هڅه یې هم داوي چې د حل یې ولاره ورته ولټوي. نوموړی وایي که خلکو ته وچ او سپور نصیحت وکړل شي نو خلک پرې دومره عمل نه کوي، خو که په شاعرانه او سندریز انداز کې ورسره خبره وشي نو تاثیر یې ډېر وي. هغه د خپلو لیکلو نغمو په اړه داسې وایي:
ما چې سلیکلی دی هغه بیل بیل سندرغاړو ویلی دی، تقریبا 15 شپږ نغمه ما خپل لطرف په خپل لاس پر زو کړی وی، په دغه بنیاد باندې چې کفار ک چاته څه استفادو رسی، نو دا دی لیکوال چې دی داغه په قلم باندې دولس قرض دی او قرض به خام خاصر ترسه چې خپل لاس ته پاره سونه کې، نو ځان د پاره لیکلی یا ځان د پاره سوچ کول خدا زما خیال چې هر څوک انسانیت دا دی چې ته د بل لپاره سوچوکې، یو څه د بل لپاره مو لیکي چاته استفاده وکړي.
د لغزاده لایق د کورونا په اړه لیکلي سندرې مدثر زمان، عرفان کمال، وږمې او نورو سندرغاړو ویلې دي. سندرغاړي وږما په خپل ځانګړي انداز کې دا سندره داسې وایي چې ماحول خپه کوي.
هر چا په خپل کور کې دننه اوسي
شعور چې دا ولسمه
خبر کیگی کرونا بختمی گی کرونا برکی گی
وای طبیب هغه دی چې پرې تیره شوی وي. د پښین لیکوال، څېړونکی، شاعر او ډاکټر لیاقت تابان چې په خپله هم له کورونا سره لاس او ګریوان کېدو وروسته اوس ښه شوی دی، وایي د کورونا په اړه ویل شوي سندرې که په هره ژبه کې وي ارزښت لري.
په کورونا کې چې کومې غزلې ویل شوي دي یا کوم شعرونه چې ویل شوي دي، هغه که په هره ژبه دي، په هره سیمه چې دي، هغه ډېر ارزښت لري، نه صرف د ماشومان دپاره بلکې د غټانو دپاره هم. په افغانستان کې ماشومانو په ګډه یو سندره ویلې وله، زما خپلو بچیانو دومره خوښوله چې د ورځې به سو وار هغه اورېده، خوند به پر اخیستی او عمل به هم پر کوي. په اصل کې چې په نړۍ کې ښه ادب تخلیق شوی دی، هر وخت هغه که د ناول په صورت کې وي، که د غزل وي یا د افسانو په دغه کې وي، په وبایي ناروغیو کې چې کوم ادب تخلیق شوی دی، هغه ډېر ارزښت هم لري او پایښت هم لري.
ډاکټر لیاقت تابان په افغانستان کې د کورونا په اړه د ویلو شو سندرو ذکر وکړ. د جلال آباد کامیډي اداکار او د طنزیه خپرونو وړاندې کوونکی شیری د ماشومانو سره په شریکه د کورونا یو سندره ویلې ده.
خیگی اپرین جیگی خلیتا وینی سی دسمال کرونا تا ورکلی خیال
پور پاتی سی در وخلی کتابو نا کتاب چی
کرونا با ماتا وی کرونا با ماتا وی کرونا با ماتا وی کرونا با ماتا وی ویرس دا کرونا را غی ترشار و ترپوسی لازونا با نور میزی پشابو
ډیر. اسماعیل خان کې میشت وزیرستانې سندرغاړې مقصود مسید وای سندرغاړو له کورونا وړاندې د نورو رنځونو په اړه هم وخت په وخت سندرې ویلې دي چې دغه په وینا پر ولسې ښه اغېز پرېښی دی.
چې ډیرو سندرغاړو د کورونا په اړه باندې سندرې ریکارډ کړي دي، نو ډیر ښه ګام دی، زه ډیر ښه ګام بولم. او بل خبره دا چې مخکې هم ډیرو سندرغاړو د پولیو په اړه همدغسې د تعلیم په اړه باندې او ډیر داسې ټاپکس دي چې په زموږ د ژوند سره تړلې کیسې دي، نو باید د فنکار غږ او یا که زموږ کوم سپورټس مینز دي، اتلیټس دي، د هغوی غږ هم خلک اوري، په مینه اوري او په هغې باندې عمل هم کوي.
شاعر ودان عثمان خیل هم په دې نظر دی چې خلکو لا پکار دي چې له احتیاطه کار واخلي، او شاعرانو او هنرمندانو لا بیا پکار دي چې خلکو سره له دې وبانه د ځان په ژغورلو کې کومک وکړي.
په هر وخت کې یوازې کرونا نو، چې کله هم دلته کې جنگ راغلی دی، نو دغه شاعرانو، ادیبانو او بیا دغه سندرغاړو، هنرمندانو هغه د امن ټپه چې کومه ده نه هغه پورته کړې ده. او زه د سندرغاړو چې کومې سندرې لکه زمونږ د پښتو سندرغاړو کرن خان، هارون باچا صاحب، دغه سې نورو ډیرو سندرغاړو سندرې ویلې د دغه کرونا دپاره، د دغې د پیغام د رسولو دپاره، نو باید چې ولس په دې باندې پوه شي چې یاره ما ته شاعر سوی، ما ته ادیب سوی، او ما ته سندرغاړی سوی، نو دا زما د قوم غږ دی، دا زما د قوم سترګې دي، دا زما سترګې دي، دا زما غږ دی. نو باید چې خپل غږ مونږ وپیژنو او دغه خبرو ته مثبت ځواب ورکو، دغه خپل ژوند کې عملي کو.
قرنطین کې مو فائدہ دا کور نمو سي ملګرو، خطرناک وایروس، ډیر خوفناک وایروس، سندرې بچ کړي عزیزانو بار مو سي
د کورونا د وجې د افغانستان او پاکستان په ګډون غنو هیوادونو وخت په وخت طلبان اعلان کړو، او مخه دا و چې خلک په کور پاتې شي، سول رنځه په امان پاتې شي. یو بل وزیرستانه سندرغاړی غیور وزیر وای غختلې چې د کورونا په اړه سندره وای، خو د لاکډاون له وجې سټوډیوګانې هم بندې وي، نو ځکه په خپل هوډ کې بریالي نشو.
په شروع کې خو د کورونا لپاره کمپین او چلېدو احتیاطي تدابیر خلکو وکړل، خو بیا په غیمنس کې پروګرامونه هم ودرېدل او د موسیقي چې کوم ماحول و بیخي سټاپ شو، نو خلکو ته ستونزې هم ډېرې وې. خو مونږ خو په ځانځانۍ لکه مطلب خپل انډر ګراوند شروع په کورونا بند کېناستلو، او ماته خو هم څو کسانو وویل چې کورونا لپاره سندره تیاره کړه، خو زه ورته جوړ نه شوم، ځکه چې سټوډیوګانې ټولې بندې وې، موسیقي ماحول نو. خو بیا هم یو څو سندرغاړي وی چې هغه شروع نو ورته ریکارډ کړل او په سوشل میډیا باندې هم هغه خبره کړل.
په افغانستان کې بیا نن سبا په ودونو او خادیو کې چې کله سندرغاړي سندرې وایي نو خلک ترې فرمایش کوي چې د کورونا په اړه هم یو سندره وایي. قطغنی سندرې هم د کورونا له اغیزې بچ نه دی پاتې شوی. فرید قربان په دې قطغنی سندره کې وایي چې لاسمانه یو با په افغانستان کې نازله شوی چې کورونا نومیږي، خو که ځمکنیو حقایقو ته وکتل شي نو سړی ویلی شي چې دا یوازې افغانستان نه دی چې له کورونا سره لاس او ګریوان دی. هلته په سعودي عربستان کې سخت کال د حج مراسم هم د کورونا له وجې په محدوده پیمانه ادا شول. که څه هم حکومت اوس د عمرې لپاره بیا اجازه ورکړې، خو زیارت کوونکي به په ځانګړو شرایطو کې هلته ورسي. په عربۍ ژبه هم د کورونا سندرې ویل شوې دي. په دې عربی سندره کې چې ماشومان وایي د هماغو سپارښتنو یادونه شوې چې ډاکټرانې د کورونا نه د بچ کېدو لپاره خلکو ته کوي چې لاسونه مینځئ، ټولنیز واټن خپل کړئ او د امکان تر حده په کور کښېنئ. د ژوب سیمې لیکوال میر حسن اتل وایي هغه پښتانه سندرغاړي او شاعران د ډیر داد وړ دي چې کورونا یې ژوند اغېزمن کړی، کاروبار یې ور خراب کړی، خو هغوی بیا هم د خلکو د خبرولو لپاره شعرونه لیکي او یا یې هم سندرې ویلې دي.
البته دا خبره رښتیا ده چې پښتانه لیکوالان، شاعران، ادیبان، نور هنرمندان، خاص کر د موسیقي سره اړوند خلک په کوټه کې یا په نور اطرافو کې سکل په موږ لیدل، نو د یو ډول معاشي مسایلو سره لاس ګریوان ول. هغه سرګرمیانې چې کومې تر کورونا مخکې کېدې هغه یو مخ وتړل شوې، نو دوی ته که به یو څه ګزاره بې کوله، نو وروسته د کرونا له لاسه د دوی هغه مسائل نورې هم زیاته شوې.
کرونا په افغانستان او پاکستان کې کومې لویې مشاعرې چې کال په کال به کېدې هغه هم اغېزمنې کړې دي. سخت کال په پېښور کې د رحمان بابا او په جلال آباد کې د نارنج ګل مشاعرې ونه شوې. په بنو کې مېشت وزیرستاني شاعر ګوهر وزیر وایي شاعرانو بیا هم د ټولنیزو رسنیو له لارې خپل غږ ولس ته رسولې او د کرونا په اړه شعرونه ویلې دي.
دغسې چې اوس کم هنګامي صورتحال دی د کرونا په ټوله نړۍ باندې دغه وبا خوره شوې ده، نو دلته پښتنو شاعرانو هم په دې کې خپل کردار لوبولې دی، خاموش نه دی پاتې شوی. خاص کر په سوشل میډیا باندې خو د دې پر ضد د کورونا پر ضد ډېره زیاته شاعري شوې ده چې دغه یو ډېر ښه ګام دی. او په دې کې چې کم زمونږ لوی شاعران دي، آخر کې ماته د رحمت شاه سهیل شاعري هم مخې ته راغلې ده د کورونا پر ضد، د اکبر سیال نظمونه هم لوستې دي. دغسې د وزیرستان شاعرانو هم، د قبایلی شاعرانو هم د کورونا پر ضد شاعري کړې ده. په هغه کې چې د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي نور خان عجیز دي، هغوی هم ډېر کوشش کړې دي.
لاری کوڅې د کرونو ټکې دي، زمالا لیا پخپل کور کینا مخت دی واچوا یو ماسک د دوا پجانے ماست خپل مو کینا پجانے ماست.
گوهر وزیر د شاعر اکبر سیال یادونه وکړه چې د کورونا په اړه شعرونه ویلي کوم چې هارون باچا سندریز کړی دی. په اسلام آباد کې میش نساګر خانزاده اسفنیار خټک وخت په وخت په همدې سندره نسا کړي او خلکو ته د کورونا څخه د ځان د ساتلو یادونه کړې ده. نوموړي مشال لډیو ته ویل،
نو بهتر ادا ده چې کرونا مخنیوي د پر موجه څومره زیات فن استعمال کوم غومره کامه ده موجه خپل شاعري او غدا نڅا او موسیقي په ذریعه خلکو زړه موم کو او خلکو خلک په دې خبره کایل کو چې احتیاط ډیر ضروری ده او کرونا مخنیوي صرف احتیاط کده نو دا احتیاط تاسو خلکو باندې چې دا لګو کول شي په خوشلات په ذریعه او نرمۍ په ذریعه
د نړۍ طبيبان د کورونا د مخنیوي لپاره د واکسینو د جوړولو لپاره شپه او ورځ هلې ځلې کوي او تر څه حدا بریالي شوي هم دي. که واکسین راغلو او د کورونا مخنیوي وشو نو بیا ښایي د کورونا سندرې خپل ارزښت له لاسه ورکړي. خو د شاعر عزیز مانیروال په وینا الله دې وکړي چې هغه وخت زه راشي، تر هغې به په سندرو شعرونو خلک خپل زړونه ټکوروي او دا سندرې به یو وخت د هرې ژبې د ادبیاتو او د هنر په آرشیف کې خوندي شي او راتلونکي نسلونه به بیا د همدغو سندرو له لارې هغه مهال یادوي چې یو مهال چې کرونا وبا راغلې وه نو پر خلکو څه تېرېدل.